ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه د خبري ټولګې ته مو زه هر کله کوم فایل کو د دې سات په خبرونو. د طالبانو د حکومت ستر محکمه اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په درو وهلي دي. دغه محکمه د چهارشنبې په ورځ د جدي په 12مه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې پر یو اعلامیه کې لیکلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام محضر کې او د یوې ښځې په ګډون دوه نور کسان له کوره د تیښتې په تور په درو وهل شوي دي. له هغه وخت چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړی په لسګونو کسان یې په مختلفو تورونو په محضر کې وهلي دي. د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې د دا ډول مجازاتو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن د جدي 12مه د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن در خپل اکسپانی افغانی ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دغه سړک د بیا پرانستلو د پاره آماده دی. نو موړي وړاندې ویلي چې تیر شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واوري ورېدو له امله تړل شوی و. حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واوري ورخ لا هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافرونکو موټر تک راتک کولای شي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بلل دی. دغه فدراسیون د چنګاغ په 12مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې سا کال د 1400 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان وژل شوی دي. دغه راپور ښيي چې د خبريالانو د وژنې 50% د منځني ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر له 8مې راهیسې یو سلو وڅلوي خبريالان په فلسطین کې وژل شوی دي. دغه فدراسیون د راپور له مخې تیر 2023 میلادي کال په آسیا کې 22 خبريالان، په امریکا کې 9 خبريالان او په اروپا کې 4 خبريالان وژل شوی وو. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه څه نه دي ویل شوی، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبريالانو لپاره کار کوي په خپل کلنۍ راپور کې په 2023 کې د خبريالانو او رسنیو وضعیت ډیر خراب بللی دی. د 2023 میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو لاله د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې تر ټولو لویه برخه جوړوله. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر کال په مجموعي ډول 6.3 غیر قانوني کډوال د انګلستان سواحلو ته په وړو کښتیو کې رسیدلی دي چې د 2023 کال په پرتله 15% زیاتوالی پکې راغلی دی. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ژمنه کړې چې د افغانستان د انسان قاچاق کوونکو شبکې به له منځه یوسي او په دې برخه کې د اروپایي او نورو هیوادونو سره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګزان د ناروغیو د پیښو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې د ډراماتیک ډول زیاتوالی پکې راغلی دی. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګزان اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې 6 پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا ګزان چې تر ډیره یې قربانیان ماشومان وي، له پاکستان او افغانستان پرته په ټوله نړۍ کې له منځه تللی. جګړې او وسله والې شخړې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو د هڅو په وړاندې لویه خنډونه ګڼل کیږي. د چهارشنبې په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې ورغلی چې په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. دا خبره د دې ښار د بیړنیو پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې ځانونه لرې وساتي. تر اوسه پورې د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. نیو اورلینز د امریکا متحدو ایالتونو د لویزیانا ایالت یو مشهور ښار دی. دا ښار د خپل کلتوري ځانګړتیاو، موسیقي، جشنونو او تاریخي ودانیو له امله شهرت لري. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان دي. زه فرشتہ صاحب مو په دې خبري ټولګه کې هر کله کوم. وړاندې به په راپورونو کې را سره واوري چې په پاکستان کې تازه نیول شوی افغان کډوال له ستونزو څخه
حاجی کیم چې موږ ډوډۍ بندوبست هم نه وو، بل یخنۍ دومره زیاته یخنۍ وه چې حاجی نه و. دوی اوس موږ ته وایي چې تاسو ریپورټ کوو، نو زما هم پیټوکې ایسته. که چېرته موږ دوی ریپورټ کړو نو هلته زموږ د سر خطر دی.
او د دې تر څنګ دا راپور به هم واورئ چې هغه چاودیدونکي توکي چې افغانان پکې ژوبل شوي او یا هم له ستونزو سره ورسره مخامخ شوي دي، له خپلو ستونزو غږېږي.
مین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړې دي او یوه سترګه، او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول.
د خبرونه په لړ کې نور راپورونه هم شته. نړیواله موضوع به هم راواخلو. تر پای راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوی افغان کډوال وی له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت یې حاجی کم ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تاییدوي. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي رادیو ته ویل دا کسان چې شمېر یې لسګونو کسانو تر رسیدګي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوی او ډیری هغه کسان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې د خود ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لري. نور حال په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لسګونه بی اسناد نیول شوی افغان کډوالو لډلې یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو لوري ونیول شو. د چنۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
حاجی کیم چې زمونږ د ډوډۍ بندوبست هم نه و، بل یخنۍ دومره زیاته یخنۍ وه چې حاجی نه و. دوی اوس موږ ته وایي چې تاسو ریپورټ کوو، نو زما هم پیټوکې ایسته. که چېرته موږ دوی ریپورټ کړو نو هلته زمونږ د سر خطر دی. او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پاتې کیږي، بچي مو دي، اولادونه مو دي.
دې کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی ازادي راډیو ته وویل
زه ډي سي دفتر ته راغلم او خپل مې جنوسي واخلم، ویزه مې نه وز پولیسو نیولم. بیګای جی کیم تر اوسه یې مدل ته ژوند یې رول لپاره هیڅ وسایل نشته. بیګاش په موږ ډیر یخنۍ سره تیر کړي. تقریبا موږ بیا ته کسان نیول شوی. اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورت کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې ووسیږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال دا اسنادو د نل لرلو په تور نیول شوی چې ووسی حاجی کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشی کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي.
او دوی ټول حاجی کم په نامه چې کم ده هلته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي او د دوی کیسونه لري، کیس نمبرونه لري. او داسې ویل شوي دي او دغه مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو، هغوی ته ویل شوي وو ستاسو موږ ریپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به زموږ دپاره د دوی دپاره د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلونه یې دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پروند طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
2023 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بلل کېږي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون یا IFG د تیر کال په وروستۍ ورځ د دې موضوع په څرګندولو زیاته کړې چې د یاد کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی، خو په افغانستان کې د نننه خبريالان بیا وایي دغه هیواد کې تر ټولو بد کال پیل کړی و. نور حاله فیروزه عزیزی اورو.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFG 2023 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بللای دی. IFG د سیشن به پورز د 2023 کال د دسمبر په یو دیرسمه د یو راپور په خبرولو ویلي چې په نړۍ کې په دغه کال کې د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل سوي دي. وړاندې راغلي چې د خبريالانو د وزنو 50% پیخي د منځني ختیځ په هیوادونو کې لکه لبنان، فلسطین او سوریه کې راځي. د سوي چې یوازې په فلسطین کې د وزل سوي خبريالانو شمیر د 2023 کال د اکتوبر 13 یو سلو وڅلوي کسانو ته رسیدلای دی. د خبريالانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2023 کال کې 22 خبريالان په آسیایي هیوادونو کې وزل سوي دي. له دې شمیره وطنای په پاکستان او درې نورې په هند کې وزل سوي دي. دغه شان په 2023 کال کې په امریکا کې د 9 خبريالانو او په اروپا کې بیا د 4 خبريالانو د وزل کېدو راپور ورکړل شوی دی. IFG له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خبريالانو د ساتنې لپاره د هڅې وکړي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی راغلي، خو په افغانستان دننه یو شمیر خبريالان وایي یاد هیواد کې تر ټولو بد کال تیر کړی دی. دغه خبريالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سویو محدودیتونو او اقداماتو خبره کوي او وایي چې تیر کال په افغانستان کې نارینه او ښځینه خبريالان آن له مرګونو ګواښونو سره مخ سوي دي. یوې خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سالی که گذشت متاسفانه یک سال خیلی سخت برای من و تمام هم مسلکانم بود.
تیر کال زما او زما هم مسلک و تا دیر سخت کال و ده طلبان و لخوا ده بیلا بیلو فرمانون و صدره و لزموک پر چارو مستقیم غیز دلود. ما چلی اوی غگیز رسانه سرکار که و وزگار شوم. زگه ده رسانه و مسئولین مو ویری دل چکی دایشی رسانه ور بندی کلی. زیاده کرم چه استفا ور کرم. ده امر بالمعروف لخوا ما تا او زما هم کاران و تا دیر گواخونه کدن. تر سال لندی و زما را پورونه ترخ پریدو روستا بیرتا پاک دل شول.
خبریال چې بیا د طالبانو د زندان تجربه هم لري، تیر میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره لننګونو ډاک کال بولي.
2023 کال د افغانستان دننه د خبریالانو لپاره لننګونو ډاک کال بو. لا هم محدودیتونه موجود وو او اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی خورا محدود وو، سانسور ډېر زیات وو. خبریالانو طالبانو له ویرې ونه شوای کولی چې ځینې موضوعاتو ته خبري پوخ خپر کړي. سانسور خود سانسور ډېره زیاته وه. همدا لتونو و چې ډېرې مهمې پېښې له خبري پوښښ پاتې شول. خبريالانو ملاتړي بنسټونه هم په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي.
له دې سره د افغانستان د خبريالانو مرکز 2023 میلادي کال د خبريالانو لپاره تر ټولو بد کال بللای دی. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه سال 2024 میلادي هم بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده.
نه بد مرغه 2023 کال د افغان خبريالانو لپاره بدترین کال و. په دې کال کې د خبريالانو د حقونو د سرغړونو 121 پېښې شوې چې د 13 رسنیو د خپرونو د بندېدل او 50 خبريالانو نیول کېدل هم پکې شامل دي. په 2023 کال کې پر رسنیو د طالبانو و فرمانونه صادر شوي چې له امله یې رسنۍ ځان سانسورولو ته اړ شوي دي.
د افغانستان خبريالانو مرکز له دې وړاندې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو د بشري حقونو سرغړونې 8% لوړې شوې دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبريالانو حقونو تجمندی او ادای کړي چې هیڅ خبريالي د حق د کار لامل نه دی نیولای. خود ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د 2023 کال په نوومبر میاس کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونو 300 پېښې ثبت کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. یو شمېر افغان مېرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دوی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې 2023 کال له بد وضعیت سره مخ وو. اقتصاد پوهان بیا وایي د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصاد له جدي ننګونو سره هم مخ کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغه میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نوې غوښتنې نومې په راپور کې واخیستل شي او په خپله په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار نکردم و با پولی که داریو
ما پی وی انجو که کار کوم خا اید می درلوده و پزان تکیه و پلار او رور تا می لاس اوگد نو آن دخپلو وڑو خویند و رونو فیس بمی هم ورکاوه وست آن خپلو ملمنو تا رسیدن نسم کولای ده بیکاری لامال مسترس زیاد سوای او زما پا اڑی کوی اغیز کردائی حس کوم لطولن هزویگم ده زما پا وردیا منفی اغیز کردائی
توانایی فکری ما تاثیراتی گذاشته.
د کابل خریو یو سیدونکو چې د هم نغوړی نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوو او له بوسکارې دوه وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوي.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه برخواستم.
زده سلگون و نور و میرمن و پسیر در دندی پری خودو تا عرض شوم. بس چه لکلون و کار و فعالیت روز تا پکور نستیم، لدی رو اقتصادی او روانی ستونزو سرمخیم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورت وخت کې د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوی شوم غوای چې خزی د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه خزی له اقتصادي څرخ څخه لری کوو یا د خزو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کمرنګ کوو یا لمین زړو، دا په دې معنی ده چې په ټوله کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټوله کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږ ضعیف یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2021 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنې دوه وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنې، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کال وروسته لدی چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي د دوی جوازونه به لغوه شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیه د اوکرين له لارې اروپا ته د غازو لیګ بند کړی دی. د روسیې دولتي شرکت غاز پروم وایي چې د اوکرين له لارې اروپا ته د غازو ارزایي درولې. دا وروسته له هغې ده چې په دې برخه کې اوکرين د غازو د ترانزیت د هغه تړون نوي کول رد کړي چې پر دې هیواد د روسیې د لپراخ تیرې مخکې لاسلیک شوی و. نور حال په دې راپور کې واوري.
د روسیې د غازپروم شرکت دا پریکړه نن د 2025 میلادي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټلګرام اعلان کړه. تمانه کېږي چې د روسیې څخه د غازو د لیک دا بندیدل به اروپایي مشتریانو ته سملاسي کوم ستونزه رامنځته کړي، ځکه چې ډیرو اروپایي هیوادونو په تیرو څو کلونو کې له روسیې غازو څخه د ځان خلاصول لپاره هڅې کړې دي. سلواکیا، هنګری، اتریش او د بالکان یو شمېر هیوادونه لا هم په ډیره کمه پیمانه د اوکراین لاري لیک دیدونکو د روسیې غاز کاروي. په دې برخه کې ملداویا زیات خطر سره مخ و، ځکه چې په دغه هیواد کې یو مهم برېښنا کوټ د روسیې په غازو چلیږي. د مولداویا چارواکو د تیر میاشتې په ترڅ کې د مسکاو او کیف ترمنځ د ترانزیت تړون د پای ته رسیدو په تمه بیړنۍ حالت اعلان کړی و. د برېښنایي تاسیسات چې په ترانسډنستر سیمه کې موقعیت لري د جنوري په لومړۍ نیټه یې بندیدل پیل کړل. د انرژي د دې تاسیساتو چلوونکي شرکت ویل چې له روغتونونو پرته د ټولو کورونو او اداري ودانیو لپاره به د مرکز ګرمۍ او ګرمو اوبو ارزه کول پرچابي کی. دا روښانه نه ده چې آیا د هغې برېښنا په لیږد کې به هم کومه پرچابي رامنځته کیږي که نه چې دا د انرژۍ تاسیسات یې د مولدووا نورو برخو ته ورکوي. د اوکراین د انرژۍ وزیر په یو بیان کې ویلي، موږ د روسیې د ګازو ترانزیت بند کړی، دا یو تاریخي ګام دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې اقدام سره به روسیه د خپلو ګازو بازارونه له لاسه ورکړي او له مالي پلوه به زیانمنه شي. تر دې مخکې په 2022 میلادي کال پای کې د نور سترین په نوم هغه پایپلاین ویجاړ شوی و چې د سمندر له لارې د روسیې ګاز اروپا ته انتقالوي. تر هغې راوروسته دا د پخواني شوروي اتحاد له دورې پاتې له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د لیږد وروستی پایپلاین و چې نن وتړل شو. دا یامال اروپا پایپلاین چې د بلاروس له لارې د روسیې ګاز پولنډ ته لیږدول هم د اوکراین د جګړې له کبله بند شوی. روسیه یو وخت د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو نږدې نمایي اړتیا تامینوله، خو د 2022 کال له فبروري وروسته اروپایي ټولنې په ډراماتیک ډول له روسیه څخه د ګازو واردات کم کړل. د اروپایي هیوادونو ډېرې پیرودونکي وسته بدیلو سرچینو لکه د متحده ایالاتو، قطر او ناروې د مایع طبیعي ګازو څخه ګټه اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زمونږه کلاس د رادیو نه اورې دغه راپورونه ورته نور راپورونه کول شي زمونږه په ویب پاڼه azadi.com کې ولولې واوري او کولای شي چې ازادي رادیو وسلر 27 په ټول افغانستان کې واوري. ور بشو د خبرونه نور راپورونو ته د سر صلیب نړیواله کمیټه وای په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توکو لامل تر 3500 زیاتو افغانانو تمرک شو بل وخت د چډيري په کې ماشومان دي. دغه کمیټې د اندښنې په خودلو سره ویلي دي چې افغانستان لا هم د ناچاو د توکو په وړاندې یو ځانګړی هیواد دی. بلخه بیا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې جوګبل شوی افغانان وایي چې په خپل ژوند کې لبیلا بیلستونزو سره مخ دي. دا چې د دوی ستونزې څه دي دا به د دوی نواورو په دغه راپور کې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی وای ورې پرته هم خبرونه ترازو.
د پم په چاودو کې به دواړه په خیم له لاس اور کړی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وایي په خپل ژوند کې لبیلا بیلستونزو سره مخ دي.
او حتی هغه دغه ته مهم وسنه کیږي خوراکي توکو ته او په دواړو په خو ما مازوره هم یم د پم په چاودو کې به دواړه په خیم له لاس اور کړی. څوار لس پنځه لس سره کورنۍ مسولم یم بل مې ګټه هم شو نسته.
د کابل ښار اوسیدونکو نوراغا هم ورته کیسه لري.
جمعین په چاودنه کې مې دواړه په خیل لاس اور کړی دی او یو سترګه او را سره په څنګ کې او څو ملګری هم را سره زخمیان شو. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډیر زیات ستونزې دي. دلته اسلام د انساني حقوق مالول تبيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د مالول د تګ ورتګ دی او اقتصادي مشکلات دی تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې چې د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیر 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکی افغانان نو تمرکزوب لا وختیدا. د کمیټې ویلي دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 درس پیخو کې رامست سوي ده. د سر صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دی ویلي چې په دې شمیر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 وازی ماشومان دي. خو د دغه کمیټې په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر مؤسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو څارونکو او همغږي کوونکو دارا ده، یو مسؤل محمد یوسف یوسفی ازادي رادیو ته وویل.
فعلاً
کمبود بودجه متاسفانه که دونر اکثرا کمک خدا که قسم که در وقت دوران سابق بود کمک خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه ل کمخ سره ډیر مخ یو ځکه دونران یا نیملاتړی د تیر وختونو په شان مرسته نه کوي. که چیرې دونران مرسته وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړیتوبونو کې مو دی پاکې کړو تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنکړل شي کیدای شي دا تلفات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
د ښاغلي یوسفي په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې نهه د ماین پاکۍ موسسې فعالې دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ موسسې دي. د ده په خبره دا موسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د تیرې نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله یې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په افغانستان کې لور زده کړو فارغ شوي یو شمېر ځوانان ویل له فراغت وروسته له بیکاری او لستونزو سره مخ دي چې دوی څه ستونزې لري په دغه راپور کې ورو.
ما در شرایط اقتصادي خیلی بده.
د پروان ولایت اوسیدونکو میلاد وای نږدې یو کال کېږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوي خو تر اوسه نه دي توانېدل چې د خپلې رښتې مطابق دنده ومومي. نو موږ د ازادي رادیو ته ویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه گاونډي هیوادونو ته ولاړ شي.
روز بر روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سړه شوې ده خو موږ د کور د ګرمولو لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزورې ده. د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رښتې مطابق یا له رښتې خلاف دنده پیدا نه کړو آن اړکیږو چې د ناقانوني لارو نه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي خو موږ مجبور یو ځکه باید د کورنۍ لپاره
سیو
کټو با جان خط بازی وکنیم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفیق چلی او خصوصي په هنتون څخه د اداري او ډیپلوماسي په برخه کې فارغ شوی وای لدی عمل مایوسه دي چې دند نشي پیدا کولای
او دا ډیر سخت ساده می چې کله سره خپل مسله کې دند لا سره نه وړي ځکه د تحصیلی دوره ډیر سخت دوره می د یو محصل د پاره غربت فقر زګل ته قلم ته ضرورت وی کله به قلم او کله به نو کتابچه همداسې کتابونه او بل اخره بیا بی فایده شي سلور کله تحصیل او بی فایده شي سړی ډیر زیات مایوس کیږي کله کله خو مزړه غواړي چې د خپل اسناد استوس وځو.
د غزوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاری زمینی برابر کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. لډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
نو حکومت مسولیت لري ځوانانو لپاره کار پیدا کی ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی که وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چیرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي نو خامخا د کډرونو زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمينه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې لوړو زده کړو فارغ یو شمیر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ تر سره کیږي او د لوړو زده کړو لرونکو کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي 13 اونۍ د کابل پوهنتون د دروي زره محصلینو د فراغت په یو غونډه کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت 3 سلوي زره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي، خو ظاهرا لیدل کیږي چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمیر مسلکي او اکاډمیک کادرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او د نسبتا ښه ژوند په هیله گاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د خبرونه په دوه مانی مې کې بعد لدو بوله میدان اونیزه خبرونه درته وړاندې شو، خو ترغه مخ کې پامو کې لاندو خبرونه ده. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په غنی غونی ورغلای چې پترس کې لاس کسان وژل شوی او دیشتن نوټ پیاندی. دا خبره د دې ښار د بیړنې پیښو په وړاندې د خبرګون ادارې کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي دي چې خلکو ته ویل شوی چې د پیښې له سیمې څخه لرې ووسی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې 4 کسان په دروغ وهلي دي. دغه محکمه د چهارشنبه په ورځ د جدي په 12 پر خپل ایکس پاڼه په خپل ټویټر کې د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په پکتیا کې 2 کسان د غلا په تور په عام حاضر کې او دی وی کزي په ګډون 2 نور لکوره د تښتې په تور په دروغ وهل شوی دي. د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت وی د کابل غور لوی لارنن چهارشنبه د جدي 12 د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې دغه سړک د بیا پرانستلو کار نن شروع شوی او چې پرانستل شو نو موري وړاندې ویلي چې 13 د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واوري ورېدو لامل تړل شوی و. د خبريالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبريالانو لپاره ته ټولو خنړی کال بللای دی. دغه فدراسیون د چنګخ په 11 نیټه تیوي خبر پانی خبرولو سره ویلي چې سا کال د 1400 کزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان وژل شوی دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغي او د پیخو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیخې په ډراماتیک ډول زیات شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 8 ماشومان په ګوزان اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې 6 پیخې ثبت شوې وې. د 2023 کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنۍ او کښتۍ وللارې د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې تر ټولو لویه برخه ګرځېدلې ده. او د غزه چارواکو اعلان کړی چې د غزه په ترنګ کې د اسرایلو د 2 بریدونو په پایله کې د خزو او ماشومانو په ګډون لک تر لګ نه هتا نه فلسطینیان وژل شوی دي. د غزه د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداري ورکړی چې اسرایلو د غزه په شمال کې د جبالیا په سیمه کې په یو کور بریټ کړای چې په دغه بریټ کې دی وی خزي او څلور ماشومان په ګډون وته نه وجل شوی او لک تر لګل لسګونه نو ټپيان شوی دي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختيار ساحل مو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوې زګدیس کال دی ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویل دي چې سا کال د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو سیالي تر سره کوي. افغانستان او زیمبابوي دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله مرزه د کرکټ نړیواله شورا له لوري د ورځنۍ سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندې. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ نهمه ونې روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولۍ په لوبې ته لار موندلې ده. د هندوستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورم سیالي استرالیا وګټله، خو هندوستان لا هم په لوبې ته رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوره لیگ سیالي د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړي مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خپره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړه وشوه چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو ترسره کوي. د افغانستان غوره لیگ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال ترسره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبر پاڼو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو له لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او ترڅنګ کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې ترڅنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لاخي روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړو. سادات صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډېره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلي دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیگ پر وړاندې کوم خنډونه و؟ ځکه لومړی پړاو یې په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیگ د ترسراوي خبرې وشوې خو ونه شو. هغه لیگ کوم خنډونه و؟ آیا دغه خنډونه لرې شوي دي؟ او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیگ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چاري لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وې، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وې، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوې دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړې، یوه نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیگ دویم پړاو به سږ کال یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د څو لوبغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده، چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوې، چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي، چې پیل به سږکال انشاءالله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي. چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ ستړي سیالۍ په کیږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاو بره پکې رامنځته شي، چې د هغې اسانتیاو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 40,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټینډونه جوړ شي. تر څنګ یې د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږکال ترسره شي. او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي، هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به دا پاتې درې میدانونه چې په بېلابېلو زونونو کې دي،
هغه کې به هم ان شاء الله دی ورته سنتیو لپاره کار کیږي او زمونږ حساب دای چې دغه سلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کو او ټول سنتیو په کرامسته کو.
همدارنګه د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاد شوې ده، دا فیسونه په کوم سیالیو کې لوړ شوې دي او څومره حد ته رسیدلې دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به وایم چې هو په کورنی کرکټ کې د دې ترڅنګ چې په مهمو ایونتونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي چې هغه کې لسټه فرست کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټه کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي او تاسو پوهیږئ چې څو کال وړاندې د لسټه فیس 1000 او بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 2000 شوی او سږ کال بیا خوشبختانه د لسټه فیس 1000 ته رسیدو. تر څنګ باید د فرست کلاس په اړه هم وایم چې د فرست کلاس فیس 2-3 کال وړاندې 1000 افغانۍ بیا تیر کال دغه فیس 1000 افغانۍ ته لوړ شوی او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګ د شپږیزي میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنی کرکټ لوبغاړو ته به دا غوړي د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي سوچ مرکزی قرارداد لري هغه ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
تیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روان پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انځه قره قره چرس خو د شیشې ته ختمه
د ځان مې چې وړې کې مې کمزور مې هغه مستنش مو هله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 16 نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13 نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزي ووهلې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده خو د کرکټ شنونکو وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړی ټیسټ لوبه وه. د یاد ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه، زیمبابوې د افغانستان د 114 منډو قرض خلاص کړ خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویم ټیسټ سیالي د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر 6 نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړي ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره خلو به نه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه خو بیا دغه نه بعد د موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بل خصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر بازی د دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری هم دغه پرفارمنس موږ ورک.
اعتیاد تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال امینډس او شرفن رادرفورد دی. شرفن رادرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یا د لوبغاړو په 2040 زیګدیس کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خې لوبې کړې دي چې لامل یې دغه جایزې ته نومان شوې دي. خو د افغان مخکښ الراونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکښو لوبغاړو څخه دی چې په 2040 زیګدیس کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 سوزیدلې منډې کړې وي او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولي دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اووه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکوو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په 9 اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه. دغه لوبډلې 9 سیالۍ کړې دي، 8 ګټلې دي، خو هیڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمیر 28 دی. اټک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم 9 سیالۍ کړې دي او 8 یې ګټلې دي او هیڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد 19 دی. دغه راز سرخ پوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فرا هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقامه پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازینۍ لوبډله ده چې خپلې 9 واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلي دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا 9 ګولونه وهلي دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربا سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسیده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وي. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاړۍ کې 212 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په 4 ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 6 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړی شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. د ورته چې د ټیسټ چمپینشپ پیلوبه به د 2025 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 144 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي استرالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او لدې عمله استرالیا ته دغه سیالي مهمه و چې کایو بل سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولۍ په لوبه ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا په لومړۍ پاړۍ کې 404 اویا منډې کړې وې خو په جواب کې هندوستان 399 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د استرالیا لپاره سم کانسټس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و، هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده په 50 توپونه 10 منډې وکړې. هغه 2 رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکي لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جډیجا له لوري تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و او 140 منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت 2مه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکخو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویرات کوهلی او اکاشدیپ او ریشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په 109 توپونو باندې 114 منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومراه 5 لوبغاړي وسوځوله او آسټرالیا یې په 244 منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ 340 منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویرات کوهلی هغه لوبغاړي وو چې په پرله پسې توګه یې وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او ریشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په 150 منډو وسوځېد او له هغې وروسته جډیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگټن سندر، اکاشدیپ، جسپریت بمرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او 104 منډې وکړې. په دې پاړۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن 3 لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاړۍ کې هم 3 لوبغاړي سوځولي وو د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله نو نیخ په نیغه به د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
ورسته خبر مودا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیس کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د دسمبر په 13 نیټه پیل شوې او د فبروري تر 8 نیټې پورې به دوام لري. سکل د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رائیډر لوبډله تر ټولو مخکخه ده. په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي. سکل د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې لډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړې مرکه در تخپرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوب مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوب لړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دویمه ټیسټ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دویمه ټیسټ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینک هم صحیح نه و. لینک دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو د دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور 4 شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړل چې داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه. اکثر مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې یو سي د لاین په حساب باندې بیخي په 6-7 سټم باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټم ته بالو، چاغه ډیر اسانه رنګونه به باندې راتلای شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بارنګ ډیسپلیني چې افغانستان د ازلی ان شاء الله د زیمبابوی په مقابل کې په خو ډیسپلین سره باندې کې غدا د سي باید وکټ ټو وکټ بالینګ وسی او بل دا د سي باید کنسیسټنټلی یو ایریا باید ټارګټ سی. مثلا ګډ لنګ باندې بال کوي نو مسلسل هغه ګډ لنګ باندې بال وکړي ته بیټسمین مجبور کسی غلطی وکړي او پتانګي کې او ظاهر خان سے داغ منگ ولی دسے اگر پہ دو مننگس کے خپل بالنگ صحیح کڑی ہو مغل پار دو وکٹ واخذ کرے نو دی وکٹ کنڈیشنس تب لیدل سر با دا مهم ایس دی افغانستان تو بچوں کی اگر خپل لائن زر تر زر سیٹ کی آیا فل بال تب ضرورت کی کبال کی سوئنگ کی گی او یا آیا گڈ لنگ تب ضرورت کی سپ ٹاپ آف دی آف اسٹمپ بانے مسلسل بال اسی ترسو بیٹسمین دیتا مجبور ہے کسی آگاہ غلطی ہوگی او بل دا دسے کله زمونږ سر کې بالانان راغلی و کنه یو څو ورونو لپاره زمونږ بالانان سر پروټیکشن هم نه و لکه مثلا نږدې فیلډرانو درولی ولا باونډری ورته نه وی کور کړي نو هغه موږ چې کېږي کله بیټ بال وسو خراب بال وسو هغه بلار سلوري زبس ولا نو دوه پاملرنه بس ما په اند افغانستان دی ټیم دې ته میشه فیلډ سیټینګ دوی څنګه وکي چې په زمند دي کې چې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي چې ترڅو مثلا کوم وقې جوړیږي بیټسمین او کی همدارس کې چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي او یا حد اعظم دوه منډې پر راشي د سینې چې هغه څلورې شي دا به د بالینګ په برخه کې دی او والا دی توجه او د فام ور موضوع بل مثلا نیمه بیټینګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوګډال ولا هغه سی بیټینګ د ضرورت وو خو کېدای شي دوی د راتلونکو سیالی لپاره دیتا هم ګوري چې کېدای شي لږ چیرته قوي سٹرائک ریټ سره دوی مختلف سي مثلا پار اوور کې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسه وي.
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپ وهونکو لپاره ښه وه خو بیا هم ویل کېږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای.
افغانستان سٹریٹجی اور تبولا کیسے کم سوچ رہے چلو رہا مورس باندھ راغری والا کرکٹ یہ کہا دئی داسی فکر کا اسے دئی با زمبابوے تا تقریباً مکمل اورس دی بیٹنگ لپاره فری دی او یو غټ هدف به ورته وټا کی خو باران وسو د 1225 دقیقو ته ورسره د زمبابوے په باندې باران وسو نو هغه نور ټول لوب پاتې شو له پرې کې د ډوډۍ نو ورسره سیشن پاتې شو او د چای نو ورسره سیشن پاتې شو په هر سیشن کې تقریبا 100 رګي نو تاسو فکر وکړئ چې 1500 شپې ته اورونو لوب ځای سره هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغیز وکړو او بل حکوم حالت کسی افغانستان و اسی پینیس سو شپک اتیا مندی پی سوی ولی نو سو فکر کو ما دا کم بیک دی افغانستان لخواد سو شپک سو نه هنوی مندی دی روی پو جواب کی وکر لی دا یو دیر مناسب کارو او سو فکر نکو ما سی دی سر نور چی موضوع منگو تاسو چیره لی سو زی کسی خپل دی لوب بچه ول دی افغانستان لبار اول هدف و او دا سو پتابانی دی سکور بورد پریشری سی پینیس سو نپورت مندی پتابانی سوی دی او بل تا هغه میچ بچای او ته د بایلوت نه ځان درته برابرې نه زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده. او اخیره خبره دا ده چې پچ دس یوز په لګي کې وکټ اخیستل ډیر ګران وو ځکه چې بال په کې ډیر سلو کېده وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله کله د سی کنه چې هغه وکټ کې لګ پی سی سی بالر بالا چي نو خپل وکټ هم لګ ورته دغه ور کوي لګ پیس ور کوي نو بال لګ څه تیز دی لګ څه سکیټ کیږي لګ څه بیټسمین پاز دیږي هغه څه شي په کې ډیر کم او بیا هم زموږ دغه بالرانو سي دی وکټ نه یو څه نه څه بیا هم را جوړ کړ سي ظاهر بال لګ څه ټرن کېده د غزن پر بال ټرن کېده د سیا بال یو څه ټرن کېده نو دومره سي د افغانستان بالرانو د دینه بیا هم دا ټر نو وښتو نو دا زه فکر کوم چې زه په خه فعال اخلم خو د لوبه ګټل زه فکر کوم چې بده سي وکړ باندې ډیره سخته خبره ولا او که دا سي یو ستراتيجي افغانستان درلودل هم د باران له وجې نه هغه ستراتيجي متاسفانه پلی نه شوله ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای اسوله او بیا وروسته په اخره ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله ده او هغه د باران له وجې وله سي بیا په ځمکه کې لږ نمی پیدا شوله او د افغانستان بالرانو چې کله زیمبابوې ته بالینګ کوو یو لس اورو پورې دولس اورو پورې یو څه نه څه ځوان دو په هغې وکټ کې چې یو څه بالرانو سره مرسته وکړله یعنی هغې وکټ کې داسې هیڅ شي نه وله او په پنځه ورځو کې وکټه بیخي بدل نه شوله چې د کوم ټیم ته په یوه ورځ کې لس واړه بیټسمینان آوټ کړی شي.
راشد خان هم بیرته زیمبابوې ته ستون شوی دی، داسې معلومات لرئ چې هغه به په دې ټیسټ سیالۍ کې وي؟
دی یولسو لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نه وروسته معلومات میچ ریفری سره شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې شته او ټیم کې نه شته. خو داسې راشد خان زیمبابوې ته راغلی ده او داسې راشد خان زموږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده، دی هر فارمټ سټار لوبغاړی ده، په ټیسټ کې هم زموږ لپاره مخکښ لوبغاړی ده، ټول نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستې دي. نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان ته موقع ورکوي او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مشکل وچ کوم سزور راکو غزور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامي کم شو.
ډاکټران سوال
سړی مواد استفاده کی یعنی نشکیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
لیتیا د ځان غورنی لپاره بوختیا پیدا کړئ.